شپږ بجې شپې احمد شبرم دا سجرلو ته د سات پخپرون کې ستاسو کوربه سلامونه. لمړی هم خبرونه. روسیا نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې کوربه نه ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروا ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت پر جوړېدو، له نشه یي موادو سره پر مبارزې، همداراز اقتصادي او سیاسي ستونزو خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقید د ماسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون لپاره د سیشن بی پورس د یو هیئت په مشي روسیې ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې متقیب د غونډې په څنډه کې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او پر دوه اړخیزو مسایلو به خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او په نورستان او د افغانستان په نورو ولایتونو کې پر 1500 د مچیو د روزنې د بستو د ویش خبر ورکړ. دغه ادارې په یوه راپور کې چې د پنجشنبې پر ورځ خپور شو وویل دا مرستې د کلیوالي معیشت د پیاوړتیا او خوراکي خوندیتوب د پروګرام برخه ده. د اف ای او په وینا هغو میرمنو چې د مچیو د روزنې د وسایلو بستې ترلاسه کړي د خپلو کورنیو مسؤلیت ورترغاړې دی. په دغو بستو یا کڅوړو کې د مچیو روزنې تجهیزات او د خوندیتوب وسایل شامل و. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په تیره یوه میاشت کې څه باندې 250,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي. دغه ادارې د پنجشنبې پر ورځ په یو راپور کې ویلي چې په دې شمیر کې 43% افغانان په زور افغانستان ته اخراج شوي دي. د راپور له مخې په دې وروستیو کې په ایران کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي او وخت نا وخت د ټولنیزو شبکو په ویډیوګانو کې په ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند شکایتونه خپرې شي. ایران پر اسرائیل د خپل حمله پاړه د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې غندنه مغرضانه او غیر مسؤلانه وبلله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ټاکل شوی ویاند اسماعیل بقایی پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې دا خبره وکړه. ایران تیره سه‌شنبه د هغه څه له کبله پر اسرائیل تر 130 زیات توغندي وټوغول چې د اسرائیل لخوا د افراطي ډلو حماس او حزب الله د مشانو وشنه او په غزه کې او لبنان کې روانه جګړه بلل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي او امریکا حزب الله ډله هم د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړې ده. تیر اونۍ د سپتمبر پر 28مه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل په حمله کې د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله ترڅنګ د ایران د سپای پاسداران مرستیال قمندان عباس نیل فروش هم ووژل شو. د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو مشرانو تیره چهارشنبه پر اسرائیل د ایران د توغندیو حمله وغندله او په منځني ختیځ کې د روان بحران په باب سخت اندېښنه وشوه. په دوبۍ کې ډیره د اماراتو هوایي شرکت پرون پنجشنبه وویل چې عراق، ایران او اردن ته د دریو ورځو لپاره د سیمه ییزې ناکرارۍ له کبله خپلې الوتنې لغوه کړې دي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې ایران تیره سه‌شنبه پر اسرائیل د میزایلو برید وکړ او دې موضوع په سیمه کې د پراخې جګړې په باب اندېښنې ولاړې کړې. د فرانسې خبري اژانس ته خبر لمخې د اماراتو هوایي شرکت ویلي د عراق، بصره او بغداد د ایران پلازمینه تهران او د اردن پلازمینه عمان ته د نن سبا او بل سبا لپاره خپل الوتنې لغوه کړې. د منځني ختیځ دغه ستر هوایي شرکت د اکتوبر تر 8مه د دوبۍ او بیروت ترمنځ هم د الوتنو د لغوه کېدو اعلان کړی. جنو نور هوایي شرکتونو هم سیمې ته خپل خدمات تعلیق کړي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې
د خوړو نړیوال پروګرام د 1.5 میلیونه خلکو لپاره د ژمي لپاره چمتووالی نیسي.
نن ماسکو د افغانستان لپاره د وی غونډې کوربه ده.
دا د حکومت مسله ده او انسان د خپل امنیت په خاطر باندې او ثبات په خاطر باندې او طالبان به د خپل مشروعیت په خاطر باندې دی غونډه لپاره خوشاله وي.
په دې خبرونه کې به د خوست خلندر ولسوالۍ د سنځو پاړه هم ووري.
او نو صحیح رسدا ډاکټرون کړای شي نه ډاکټر داسه ډاکټر شته چې میک تا کلینیک جوړ شي زمي ورته وقف کړای دی.
جمعیت علماء اسلام او عوامي نېشنل ګوند د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړیو د پولیسو روسي پریزونه خندلې دي. د دې جزئیات هم درکو او د منځني ختیځ د جګړو تاسو حال
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په روان ژمي کې په افغانستان کې یوازې د 16 میلیونو کسانو لاسنیوي کولای شي. هل دا چې څه باندې 12 میلیونه کسان به مرستو ته اړ وي. د دغه پروګرام په باور سر لوسه په درویشت ولایتونو کې چې د ژمي پر مهال لارې بندې شي د خوړو د زیرمه کولو هڅې روانې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وای د بودیجې د کموالي له کبله اوس د ډیرو اړو کسانو لاسنیوي نشي کولای. جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای را روان ژمی شای په افغانستان کې د میلیونونو کسانو لپاره سخت وي. د دغه ادارې په وینا په داسې حال کې چې تر 12 میلیونو ډیر کسان د خوړو له کموالي ځوریږي، دوی یوازې د 16 میلیونو کسانو لاسنیوي کولای شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د خوړو نړیوال پروګرام چې د 1.5 میلیونه خلکو لپاره د ژمي لپاره چمتووالی نیسي، په درویش ولایتونو کې د سړکونو د نه لاسرسۍ نه مخکې خواړه لیږدوي او ذخیره کوي. موږ په پام کې لرو چې د ژمي په سختو میاشتو کې د 16 میلیون خلکو څخه ملاتړ وکړو. دا په داسې حال کې چې د 12 میلیون څخه ډیر خلک د خوړو نامني او مرستې ته اړتیا لري. د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام نشي کولای د ډیرو خلکو سره مرسته وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیونه کسانو د بودیجې د نشټوالي له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي، چې له دې درکه شزي او ماشومان تر ټولو زیات اغیزمن سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي د دې اداره وتونه ده د اوړي پر مهال په میاشت کې له 1 میلیون زیاتو کسانو سره په هغو ځایونو کې مرسته وکړي چې سخت لوږه ورباندې حاکمه وه. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي دوی اړسول د بودیجې د کموالي له کبله یو پر څلورمه برخه هغه پروژې وځنډوي چې له خلکو سره د اقلیمي بدلون له اغېزو د خوندیتوب په برخه کې مرسته کوله. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روانو 16 میاشتو لپاره په ټول افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره 6.4 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. اخو د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا وچا ویلي چې را روان ژمی به له خطرونو ډک وي او د طبیعي پیښو له کبله زیانمن سوي کسان سرپناه ته هم اړتیا لري. دغه ادارې د روان کال په پیل کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 3.5 میلیونو کسانو ته رسیدلی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
روسیا نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې کوربنه ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو، له نشه یي موادو سره پر مبارزې همدارس اقتصادي او سیاسي ستونزو خبرې وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبر هم کړی دی چې د ماسکو فارمټ د نشت تمرکز به له طالبانو سره د تعامل د زیاتوالي په اړه وي. بلورته د شزو د حقونه یوش مرافان فعالان اندیشنه شي یا وای د سیمه هیوادونه باید د طالبانو حکومت سره د تعامل پر ځای پر دوی فشار نه زیات کړي. جزئیات په دې راپور کې
روسیه له هغه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې مسکو فارمټ ناسته کې بالا طالبانو سره د تعامل پر زیاتوالي تمرکز وشي، د خزو د حقونو یو شمیر افغان فعالان له دې ډلې فاطمه اعتمادي وای په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته پام باید له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل ونه شي.
بیش از 20 کشور میخواهد طالبان را به محاکمه بکشانه، اما
په داسې حال کې چې څه باندې شل هیوادونه غواړي چې طالبان د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي، خو د سیمې او ګاونډي هیوادونه راځي او د طالبانو د رسمیت او تعامل خبره مطرح کوي. که څه هم کله ناکله داسې مطرح کیږي چې له دوی سره باید تعامل مشروط وي، خو دغه ډله هیڅ شرطه پابنده نه ده او باید یوه ترهګره ډله په مشروط او یا غیر مشروط ډول په رسمیت ونه پیژندل شي.
طالبانو په افغانستان کې د انجونو او خزو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماریا زخارو و چهار شنبه د اکتوبر 2مه یوې خبری غونډې ته ویلي چې د مسکو فارمټ ناسته کې بعد د افغان سولې د بهیر ترڅنګ په سیاسي، اقتصادي، د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخو کې د کابل او سیمې د حکومتونو ترمنځ د عملی تعامل زیاتوالی د غونډې لومړی توب وي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان له دې ډلې انتظار خادم وایي روسان او طالبان هڅه کوي چې د مسکو فارمټ له ناستې سیاسي ګټه پورته کړي، او دی د افغان ولس لپاره د یادې ناستې د پایلو په اړه دومره خوشبینه نه دی.
تر ډیره حده پورې زما فکر باندې د افغانستان د ملت لپاره ډیر داسې ارمغان او داسې ډیر خوشخبری پکې نشته دی. دا د حکومت مسله ده، او انسان د خپل امنیت په خاطر باندې او ثبات په خاطر باندې او طالبان به د خپل مشروعیت په خاطر باندې دې غونې لپاره خوشاله وي.
ټاکل شوی د مسکو فارمټ ناسته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په پرانیستون کې وینا پیل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په یاده ناسته کې بعد پاکستان، ایران، هند، چین، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د استازو سربیره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی هم ګډون وکړي.
د ایران او اسرائیل ترمنځ د ترینګلتیا سیاتوالی په ایران کې ګنښ مې افغان کډوال اندیشمن کړی دی. د افغان کډوال چې ډېرې د امنیتي ګواښونو، بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله ایران ته کډه شوي دي وایي چې اوسنی کړکېچن وضعیت د دوی پر ژوند ناوړه اغېزې کړې دي. ځینو لویدیځو هیوادونو هم خپلو اتباعو ته ویلي چې سمدستي له ایرانه ووځي او یا دې دغه هیواد ته د سفره ډډه وکړي. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
پر اسرائیلو د ایران راکټي بریدونو او د غچ اخیستو په اړه د اسرائیلو خبرداري ډیری افغان کډوال په دغه هیواد کې د دوی د امنیت او برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. ډیری دوی چې د امنیتي ګواښونو، بیکاري او اقتصادي ستونزو له امله ایران ته کډه شوي وایي چې په دې وروستیو کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترینګلتیا زیاتوالی د دوی ژوند او کاري فرصتونه اغېزمن کړي دي. ځینې یې د احتمالي جګړې له ویرې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د تېښتې په فکر کې دي. د ښځو د حقونو یوې افغان فعالې حلیمې پشواک چې د محدودیتونو او امنیتي ګواښونو له امله ایران ته کډه شوې وه، ازادي راډیو ته یې وویل:
ما به خاطر اینکه افغانستان ناامن بود به مسئولیت جانی نداشتیم و در ایران
موکل افغانستان څخه ایران ته ځکه راغلی یو چې افغانستان خوندي نه و، او نن ورځ له بده مرغه د اسرائیل او ایران ترمنځ د ترنګلتیا زیاتوالی ښیي چې په سیمه کې به یوه جګړه وشي. موږ نه پوهیږو چې له دې وروسته به چیرته ځو. له بده مرغه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو هم د افغانستان خلک هیر کړي دي. موږ ټول په دې فکر کوو چې د نړۍ په کومه سیمه کې پناه واخلو.
تمام دقدقه ما یې است که به کدوم منطقه، به کدوم مکان پناه ببرن.
په تبیید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا په داسې حال کې چې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي وایي چې په دې وروستیو کې ډېری یې له ایران څخه په تېښته دي.
کسایی که ویزیشان حتی پوره شده یا نشده یا میخواستن که یکم وقت
هغه کټوال چې دلته دي او هغه کسان چې ویزه لري یا د ویزې وختي پوره شوی یا هم د تفریح او درملنې لپاره راغلي دي، غواړي چې ورو ورو افغانستان ته ولاړ شي، چې داسې نه وي چې نن سبا اسرائیل غچ واخلي. هغه کسان چې په ایران کې پاتې کېدو ته اړ دي سخت اندېښمن دي. په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي له امله افغانان بېروزګار او بېلابېلو هېوادونو ته کډوال او مسافر شول، او نن ورځ د خلکو په هېواد کې له اندېښنو سره ژوند کوو.
عزیز الله ولیزاده په ایران کې او بل افغان کډوال چې د بیکاری له امله ایران ته تللی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از جنگ چیز جور نمیشه و از جنگ نابودی است و از جنگ همیشه خراب.
به جګړې نه هیڅ هم نه جوړیږي. دواړه هیوادونه پر یو بل بریدونه کوي او یو بل له منځه وړي، او دلته کډوال د خپلو اولادونو او کورنیو په اړه اندېښمن دي. او هر چیرې چې دوی کار کوي په ژبه یې همدا خبره ده چې څه وکړو. موږ کارګران یو، موږ دلته د کار کولو لپاره راغلي یو، څو د ځان او کورنۍ لپاره پیسې وګټو. موږ هیله لرو چې جګړه پیل نه شي.
په ایران کې د افغان کډوالو د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په سیمه کې د ترینګلتیا د زیاتېدو له امله خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې سمدستي له ایرانه ووځي. بریتانیا او هند هم له خپلو اتباعو غوښتي چې ایران ته له تلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت وایي پر اسرائیل یې 200 توغندي وشتلي، خو د اسرائیلو پوځ راپور ورکوي د ایران له لوري وشتل شوي ټول 180 راکټونه یې خونڅه کړي، چې په پایله کې یوازې 2 کسان ټپیان شوي دي. اسرائیل ویلي چې د دې بریدونو غچ به اخلي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډه شوي، او د هغو معلوماتو له مخې چې یوه میاشت وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یا یونیسیاف په وېبپاڼه خپاره شول، اوس مهال په ایران کې شاوخوا 3.3 میلیونه افغان کډوال میشت دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
د اسرائیل پوز د لبنان د حزب الله ډلې پر جنو مرکزونو هوایي د هوایي حمله خبر ورکړی دی. په همدې حال کې لبنان ویلي چې د اسرائیل په حمله کې پلسکونو ژغورون کې وشل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل پاوز پرونو ویل چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله ډلې استخباراتي مرکز وشتلې دی. په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د اسرائیل پولي تیرمه له افراطي وسلولو سره شخړه وکړه او جنگي الوتکو د لبنان په ځینو برخو کې د افراطي وسلولو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. اسرائیل روانه اونۍ اعلان وکړ چې ځواکونه د لبنان د جنوب په ځینو برخو کې چې د حزب الله ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي ځکني عملیات کړي دي. تر دې څوره زمخکي په دغه ساحو کې چې تر ډیره حزب الله ډله ور باندې کنټرول لري د اسرائیل لخوا پراخه بمباري وسوه. د لبنان چارواکو ویلي چې په سلګونو زره کسان مجبور سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت پرون ویلي چې په مخکنیو دریو ورځو کې د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې څه باندې 40 روغتیایي او د اوروژنې کارکونکي وژل شوي دي. اسرائیل ویلي غواړي د خپلو شمالي پولو پر خوندیتوب تمرکز وکړي او غواړي یقیني کړي څه باندې 15,000 کسان چې له تیر کال راهیسې د حزب الله د حملو له کبله بې ځایه سوي بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانسي. لکه چې په غزه کې تیر کال د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه پیل شوی، نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله تیرو جمعه په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. تر دې مخکې د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه د زمري اسد میاشتې پر لسمه د ایران په یو کلی کې په یو هوایي برید کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. د دغو کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې ایران تیره سیشن به پر اسرائیل د میزایلو حمله وکړې چې پراخ غبرګونونه یې وپارول.
بل لور ته د تازه خبر له مخې اسرائیلي ځواکونو د لبنان پلازمینه بیروت کې نوی هوایی بریدونه کړي دي. راپورونه وایي په دغو حملو کې د بیروت نړیوال هوایي ډګر شاوخوا سیمې په نقشه سوي دي. دغو ځواکونو پنجشنبه پر بیروت سربیره د فلسطین د اشغال شوي لویدیځې غاړې په تولکرم ښار کې هم هوایی بریدونه وکړل چې د فلسطین د روغتیا وزارت په وینا 18 کسان پکې وژل شوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته پاکستان په وړاندې د منځنۍ اسیا د لارو د تړل کېدو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی په لوګر کې د یوې غونډې پر مهال په افغانستان کې د تازه میوو او ترکاریو د فصل د رسیدو سره سم پاکستان ته د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې دې مسلې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. یو شمیر بڼوال او بزګران هم لاسه جرډو سره په خبرو کې وای چې سش کال د میوو د خرڅلاو لپاره په کوردنه نه بازار نشته او د صادراتو په برخه کې هم په میلیونونو افغانۍ تاوان کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د کرنیزو توکو پر وړاندې د پاکستان د سوداګریزو لارو له تړل کېدو سره هممهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستونزې ته په اشاره سره خبرداري ورکړی چې د پاکستان پر وړاندې به د منځنۍ اسیا هیوادونو لارې وتړي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 2مه په لوګر کې ویناسې ته ویلي چې د افغانستان د کرنیزو توکو د فصل رسیدو سره هممهاله د پاکستان لوري له ستونزو سره مخامخ کیږي. ستانگزی په دغه ناسته کې له پاکستان او وختل چې د میوه او سبزیو د فصل رسیدو سره خپل سوداګری زلارې د افغانستان د زراعتي توکو پر وړاندې ونتړي، سو افغان سوداګر د پاکستان خلکو او له هغه ځایه هند او نورو هیوادونو ته خپل توکي ولېږدوي. هغه زیاته کړه چې د لارو تړل د دواړو خواوو په زیان دي، خو که بیا هم دوام کوي نو دوی به د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ اسیا لارې وتړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر بزګرانو، بڼوالو او سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په کور دننه د کرنیزو توکو د بازارونو د نه موجودیت او صادراتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کندهار ولایت یو بڼوال ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې دننه خو پروشات وو خو قیمت یې نه درلوده، خو خارج کې مر صادرات نه درلوده، ټوله په خپل ملک باندې متکی وو چې ټوله په افغانستان کې دا مصرف شي. د افغانستان ولس خپل اقتصادي وزن د سم نه ده، نو په دې کې په کم قیمت باندې به انګور زموږ سره نیسي او په کم قیمت باندې انار رانیسي. ټول زمیندارانو چې په کم په باغو باندې مصارف کړي دي هغه مصرف هم نه دی ورجوړ کړی.
افغان سوداګر محمد رفیع هم وایي سکالې چې کوم انګور غوښتل پاکستان ته صادر کړي په کانټینرونو کې لمنځلاړل.
مشکلات ډیر دي او موږ انګور صادرات لرو. غلام خان لاره بنده ده، تورخم لاره بنده ده، څلوېښت پنځه څلوېښت شپې وشه ډېر مشکلات سره موږ مخ یو. مالونه هم ډېر بسته بسته کانټینر میسته وغورځولې، مالونه هم خراب شول، ملیونونه پیسې افغانانو تاجرانو ته تاوان ورسېدو.
د افغانستان د مالدارۍ او زراعتي تولیداتو د خونی مسؤلین هم د بزګرانو او بڼوالو ستونزې مني. د دغه خونی اجرایوي مشر محمد وسیم صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امسال خوشبختانه بسیار حاصلات فراوان داری به اثر
از دنی که مرغ سکل خاص حاصلات لرو. خو څو زره د بندرونو تړل کیدو او د گاونډي هیوادونو لوري د ګمرکی تعرفو لوړوالی د کرنې سکتور ته لوی تاوان رساوه او زموږ بزګران او بڼوالي زیانمن کړل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان علي کوزي هم د میزان د میاشتې په درېمه ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم او انګور اډې د لارې د خلاصون لپاره هڅو نتیجه ورنکړه او سوداګرو ته میلیونونه ډالر تاوان اوښتی دی. د تورخم پیښور لار د بیګاړي په سیمه کې شاوخوا وونه وړاندې د خلکو د احتجاج له کبله تړل شوی چې د سوداګرو په خبره لا هم نه ده خلاصه شوی. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس په خپل ایکس پاڼې کې ویلي چې د کرنې او مالدارۍ سرپرست عطاالله عمری د چهارشنبې په ورځ د تازه میوو له سوداګرو بڼوالو او بزګرانو سره په کتنه کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان سره په خبرو بوخت دي چې د تازه میوو په فصل کې ځانګړي بازارونه ولري.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي ویلي دي که چیرته پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ خپل لارې پرانننيسي نو دوی به مجبور شي چې منځنۍ آسیا ته د پاکستان پر تجارتي مالونو د تیرېدو لار هم بند کړي. د کډوالو لپاره بل لور ته د ملګرو ملتو عالي کمشنري وایي په روان میلادي کال کې په پاکستان کې څه باندې شپږ زره افغان کډوال نیول شوي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې مشت یو شمېر افغان مهاجر وي، سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري بیا هم د پاکستاني پولیسو لخوا نیول کیږي. سنا کاکړ راپور لري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیت سیار وایي د 2024 کال په پیل راهیسې په پاکستان کې مېشت شاوخوا شپږ زره او څلور نوي افغان کډوال نیول شوي یا توقیف شوي دي. یاد سازمان په خپل راپور کې چې تازه خپور شوی ویلي یوازې په سپتمبر میاشت کې تر شپږ سوه دېرش زیات افغان کډوال نیول شوي دي. د یونیت سیار په راپور کې راغلي چې تر پنځه زره او څلور سوه زیات افغان کډوال په روان زیږدیز کال کې له پاکستانه ایستل شوي هم دي. د دې راپور له مخې په 2024 کال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو تر ټولو لوړه شمېره په مې میاشت کې ده چې 1300 ته رسیږي او په سپتمبر کې بیا شاوخوا شپږ سوه افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او توقیف په دې هېواد کې د بې اسناده کډوالو په وړاندې د عملیاتو یوه برخه ده. په دې هېواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وي، سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو له دوی څخه د خیبر پښتونخوا ایالت د پېښور ښار اوسېدونکی مهدي ازادي راډیو ته وویل:
هم یک هفته پیش بازداشت شدم، تقریبا دو ساعت
یا سه ساعت یو نیم مخکې ونیول شوم. دوه درې ساعته پولیس سره وم، دومره چې مې هڅه وکړه زه یې خوشی نه کړم. ما خپله ویزه وښوده، پاسپورټ مې ورته وښود، خوشی نه کړم. بیا یې رانه پیسې وغوښتې، اول یې شل زره وغوښتې خو ما ویل ما سره شل زره نشته، لس زره مې د کور د خرڅ لپاره اخیستې وې، هغه یې رانه واخیستې زه یې خوشی کړم.
یو بل افغان کډوال محمد اکمل چې په اسلام آباد کې اوسېږي او امریکا هیواد ته د بیا میشتېدنې کیس لري، ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې درې ځلې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی دی.
له بده مرغه باید ووایم چې په دغه روان کال کې زه درې ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوی یم په مختلفو ساحو کې. هغه سندونه چې ما سره دي، مثلا زه د یونیسیر ثبت راجستر هم یم او د امریکا د سفارت د خوانه ماته یو خوندیتوب لیک هم راغلی. دا دوه سندونه چې ما دوی ته ښودلی دي، دوی هیڅ ډول ارزښت نه دی ورکړی او دوی یو مقدار پیسې دي هغه یې اخیستې دي او بیا یې زه خوشی کړی یم او په دې تهدید کړی یم که بل ځل دوی سره مخ شم ما به ډاریک افغانستان ته ولیږي.
د یون یونیسیر د راپورونو له مخې د پاکستان دولت د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه د 1 میلیون څخه زیاتو بې اسناده کډوالو د بیرته ستنولو پلان تصویب کړ چې ډیری یې افغانان دي. د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې تر اوسه 3 زره ډیر افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس نن د اکتوبر په 3 نیټه راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ د قندهار، ننګرهار، نیمروز او هرات له لارو له پاکستان او ایرانه 299 کورنۍ بیرته خپل هیواد ته راستنې شوي دي. د 2023 کال د اګست له 15 نیټې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په خبره د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول چې اوس د نیونې، ځورونې او شړل کېدو په ګډون له ډول ډول ستونزو سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می در بدر له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ د اسمان کوټ د لری پرتی سیمه اوسیدونکو وای د ټراک پاک اوبه د دوی سیمه ته د غزیدل سړک جوړیدل او په دې سیمه کې د یو مجهز روغتیا مرکز جوړیدل له مهمو اړتیاو څخه دي. د قلندر اوسیدونکو په دې برخو کې د نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي. د خوست په قلندر ولسوالۍ کې په تیرو 2 لسیزو کې د ناامنیو او لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ اساسي پروژې نه دي پلي شوي. نجیب الله الخیل له سیمې راپور لري.
په خوست ولایت کې په خواله جګړو د یو شمېر نورو زیانمنو سیمو په شان د دې ولایت په شمال کې د قلندر غریز ولسوالۍ کې هم د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو کړیږي. د قلندر د اسمان کوټ سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي چې نړیوال بنسټونه او اړوند ادارې دي اوس د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د یاد سیمې اوسیدونکي حاجی احمد وویل
د دې موږ د اوبو د چکلو ستونزه ده. یو نیم سړی اقتصاد کې لخوي، هغه د ژوند پوره شخصي برمه جوړه کړي، ټول خو اقتصاد برابر نه ده. هغه د خوړ نه خجوي، دوی د اوبو دغه اوبو نه استفاده کوي او بیا کوم مخته مؤسسات دولت د اوبو مخته دی یو د خدمت کې دی و د پایپ دلیاري لکه اوس دغه ساحه چنه لري د دې چنه نه دی پایپ دلیاري مخته د خدمت کېږي چې د اوبو مخته یو ذخیره ته لوړ شي، د ذخیره نه بیا کلی ته تقسیم.
د قلندر ولسوالۍ د لری پرتی سیمې توره خورکی د لومړنیو خدمتونو وړاندې کوونکو روغتیايي کلینیک شته خو ثابت ځای نه لري او د دوا درملو او روغتیايي کارکونکو لړخه هم نیمګړی دی. د قلندر یو بل اوسیدونکو حاجی ایتخان وایي
میک کلینیک اوس اپریسی په حال نه دی. په کورو کې مې بس کلینیک کلی به کور ته بدل کړو، کلی بل کور ته بدل کړو او نه صحیح رسده ډاکټرون کړای شي، نه ډاکټر داسې ډاکټر شته چې میک ته کلینیک جوړ شي. زمې ورته وقف کړای دی.
د قلندر ولسوالۍ لمنځه د دایمي اوبو یو خوړ ښکته لوري ته بهیږي چې د ګټو تر څنګ په سیلابي موسمونو کې د سیموالو ډېرې ځمکې ویجاړې کړي او دا ګواښ لا پسې ډېریږي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکي بیت الله باوري وویل
که دلته استنادي دولونه جوړ شي لیکن خوړ غوړې ته موږ ډېر هم ځکه لرو، هغه به بیرته جوړه شي تکیه به شي. که جوړ نه شي چې څومره وړې ده خو تی وړې د نورې ورې یو دو چند وړې د در درې پټې شته چې 2 جربه 3 جربه یو پټای ده، هغه دولل مخه نشته اوس خوړ وړې د ټوله.
بل لوري ته د سکتوري ادارو مسؤلین چې خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو د برابرولو مسؤلیت لري وایي دوی ته هغه سیمې لومړیتوب لري چې پخوا پکې کارونه نه دي شوي. په خوست کې د اوبو د تنظیم د برخې آمر محمد حکیم وویل
یعنی موږ اساسي هدف له دغه پروژو څخه دغه دی چې یو خو او خلکو ته کار وشي چې په تیر کې کار نه دی ورته شوی، یعنی پار د پار له هر لحاظه له پرمختګ څخه پاتې شوی دی. او بل خبره دا وی چې چیرته چې سطحي وبشتون ولري، یعنی سطحي وب په ډیره پیمانه سره وي د اوبو د ذخیرو ذخیره کولو امکان زیات وي د زرزمینی او تخویل لپاره موږ دغه چک ډیم انتخابو.
یاد دیوی د خو سرعت یو شمیر ولسوالۍ لکه صبری، تریزی، باک، موساخیل، قلندر او سپیره کې ډېرې داسې سیمې وې چې په تیرو دوه لسیزو کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ پروژې نه دي پلي شوي او خلک یې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ستونزې لري او د حلېدو غوښتنه یې کوي.
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام لرو او دا به هم واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ پر فعالانو د پولیسو د ورستي تشدد په اړه عکس العملونه راخلي دي خو شپږ بجې او دېرش دقیقې دي خبرونه. روسیا نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د شپږمې مشورتي غونډې کوربنه ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي په دې غونډه کې به په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت پر جوړېدو، له نشه یي موادو سره پر مبارزې، همدارز اقتصادي او سیاسي ستونزو خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د ماسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون لپاره د سیشن بی پورس د یو هیئت په مشرۍ روسیې ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امیر خان متقی به د غونډې په څنډه کې نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري او پر دوه اړخیزو مسایلو به خبرې وکړي. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او په نورستان او د افغانستان په وو نورو ولایتونو کې پر 1500 ښځو د مچیو د روزنې د بستو د ویش خبر ورکړ. دغه ادارې په یو راپور کې چې د پنځنبه پورې خپور شو وویل د مرستې د کلیوالي معیشت پیاوړتیا او خوراکي خوندیتوب د پروګرام برخه دي. د اف ای او په وینا هغه مېرمنو چې د مچیو د روزنې د وسایلو بسی تر لاسه کړي د خپل کورنیو مسولیت ورترغاړي دي. په دغه بسو یا کڅوړو کې د مچیو روزنې تجهیزات او د خوندیتوب وسایل شامل وو. د خوړو نړیوال پروګرام تیر چهارشنبه وویل چې په افغانستان کې ښځې د عوایدو تر لاسه کولو لپاره لږ فرصتونه لري. د کډوالې نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په تیر یو میاشت کې څه باندې 250,000 افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوې دي. دغه ادارې د پنځنبه پروس په یو راپور کې وویل چې په دې شمیر کې 340,000 افغانان په زور افغانستان ته اخراج شوې دي. ایران پر اسرائیل د خپل حمله په اړه د نړۍ د وو سترو صنعتي وادونو یا جی و ډلغندنه مغرضانه او غیر مسؤلانه او مسؤلانه وبلله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نوی ټاکل شوی ویاند اسماعیل بقایی پرون په یو اعلامیه کې دا خبره وکړه. ایران تیر سیشن بی د هغه سره کابل پر اسرائیل تر یو سل اتیا زیات میزایل وتوغول چې د اسرائیل لخوا د افراطی ډلو حماس او حزب الله د مشانو وژنه او په غزه او لبنان کې روانه جګړه بلل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي او امریکا حزب الله ډله هم د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي ده. د نړۍ د ولویو صنعتي وادونو مشانو تیر چهارشنبه پر اسرائیل د ایران د توغندوی حمله وغندله. او د اسرائیلي ځواکونو په وینا د لبنان پلازمینه بیروت کې تازه هوایی بریدونه شوې دي. راپورونه وایي په دغو حملو کې د بیروت نړیوال هوایی ډګر شاوخوا سیمې په نقشه شوې دي. دغو ځواکونو پنځنبه پر بیروت سربیره د فلسطین د اشغال شوي لویدیځ غاړي په تولکرم ښار کې هم هوایی بریدونه کړي دي چې د فلسطین د روغتیا وزارت په وینا اتلس کسان پکې وژل شوي دي. په دوبۍ کې ډیره د اماراتو هوایی شرکت پرون پنځنبه وویل چې عراق، ایران او اردن ته د دریو ورځو لپاره د سیمه ییزې ناکرارۍ له کبله خپلې الوتنې لغوه کړي دي. دا اقدام وروسته له هغې کې چې ایران تیره سه‌شنبه پر اسرائیل د توغندیو برید وکړ او دې موضوع په سیمه کې د پراخې جګړې په باب اندېښنې ولاړې کړې. جمعیت علماء اسلام فضل رحمان او عوامي نشتلګون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم پر فعالانو د پولیسو تشدد او د هغوی د راتلونکو جرګې د خیموړنګولو غندنه کړې ده. د جمعیت مشر مولانا فضل رحمان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د حکومت او ریاستي ادارو دا ډول کړنې غیر مسؤلانه دي. د عوامي نشتلګون مشر ایمل ولی خان هم د خیبر ضلع د جمرود پرې ګلالم کې د پی ټی ایم د جرګې پر ځای د پولیسو چاپی غندلې دي. دا ساجرړو د مشال څنګه خبريال غلام غوث له پېښور راپور لري.
جمعیت علماء اسلام فی عوامی نیشنل ون او مدنی فعالانو د پی ټی ایم په ضد په ریګیلل مکی د کاروایانو غندنه کړی ده. په اسلام آباد کې د اکتوبر په 3 نیټه د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې په حکومت او ادارو د دا ډول اقداماتو په سر نیوکه وکړه او زیاته یې کړه.
ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے.
مونتا معلوم شوی دا چی دا پی ٹی ایم دا جرگے پر منتظمینو سا تشدد شوی دے چی دیر دا غندنی ور خبر دا دا دوی دا نظریه سره اختلاف کې دی شي په دې باندې بحث هم کې دی شي لیکن دوی غیر مسلح دي او یو جرګه کوي کچېری دوی غنی چې د پاکستان مخالف سره سوچ راخوريږي نو د دې په ضد دا رنګ اقدامات خو داغه د نور راولاړولو یو هڅه ده نو حکومت ته هم ذمہ دارانه رویه اختیارول پکار دي
ذمہ دارانه رویه اپنانه چاهیه.
بلې خواته د عوامي نېشنل ون مرکزی ویان انجینیر احسان الله هم د خیبر په ریګیلل مکی د پولیسو لخوا د پښتون تحفظ مومنت د منتظمینو د خیمو د ویجاړولو او د هغوی د منتشر کولو لپاره په هغوی باندې د اکتوبر په 2 او 3 نیټه د اوخ کې بیان کې ګیس د کارولو غندنه کړې ده. انجینیر احسان الله تیره شپه په دغه اړه پخپور کړي یو ویډیو بیان کې په صوبایي حکومت هم سختی نیوکې کړي دي.
پی ٹی آئی ایک طرف یہ اپنے لیے احتجاج
پی ٹی آئی یو اڑختہ د خپل ځان لپاره د احتجاج کولو گنجائش واڑی او بل اڑختہ د دوی د خپل حکومت په دایره اختیار کی چې کوم ځوانان احتجاج کول واڑی په وی د احتجاج لاری تړي د بیرستر سیف یا د بل چا د دروغ اوس نشي چلیدلې چې د صوبې پولیس مرکز کنټرول کوي. پولیس او د صوبې نوري امن پلیکونکو ادارې د صوبایي حکومت په اختیار کې راځي او که دوی په خپل دایره اختیار کې کار نشي کولای نو بیا خو دوی له حکومت پرې خودل پکار دي. پولیس او صوبایي حکومت د زینو سیاسي مشرانو او مدني فعالانو د دیني وکو په جواب کې سندي ویلي خو په ټولنیزو رسنیو د پاکستان پر رسنیو په خبر شوی د کورنۍ چارو د وفاقي وزارت د یو لیک تر مخه وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ته د پی ټی ایم په ضد د کاروایي کول ویلي وو او په یو بل لیک کې بیا د پښتونخوا د کورنۍ چارو محکمې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر او اړوند نورو چارواکو ته د کورنۍ چارو د وفاقي وزارت په دغه لیک د عمل کولو سپارښتنه کړې و. د پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف هم د اکتوبر په 2 نیټه د کورنۍ چارو د وزارت د هغه لیک په اړه ویلي وو چې پولیسو د پاکستان د وفاقي حکومت په امر د پی ټی ایم د غړو خلاف اقدامات کړي دي. د پښتونخوا چیف سیکرټری ته په لیکل شوی هغه لیک کې ادعا شوې و چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستی ادارو په ضد د کرکه او سپکاوي مرسته او سرپرستی کوي او د دوی خلاف دي سخت اقدامات وشي خو پښتون جغورنی غورزنګ دا ډول تورونه په بیا بیا رد کړی دي او دوی دریز لري چې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره پرامنه مبارزه کوي. پښتون تحفظ مومنت د اکتوبر په 11 په خیبر ضلع کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم د درې ورځنۍ لوی جرګې اعلان کړی او د یاد تنظیم مشر منظور احمد پښتین د جمرود په ریګیللم کې د هغې جرګې د زی پرانیسته هم کړی وه خو د اکتوبر په 2 او 3 نیټه د خیبر پښتونخوا پولیسو د پی ټی ایم په منتظمینو اوخ کې بیان کې ګیس کارولې وو او د هغوی خیمې ویجاړی کړی وې.
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلې په دې خبرونه کې په کورنۍ وړکتون او خوندزی کې د ماشومانو په حقونو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمره پورې ماشوم ماشوم دی؟
اصلا سن خو د بلوغ سن په مختلفو مرکونو کې فرق لري، اما در بین نړۍ کې چې دا 18 کلنۍ پورې چې څوک سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابېږي. البته چې سن یې د 18 نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابېږي. خو زموږ استاد په ټولنه کې ماشومان د 1 کلنۍ نه خو طفل ده تر 1 کلنۍ پورې، د هغې نه وروسته بیا تر 2 کلنۍ پورې ماشوم یې حسابېږي او د 2 نه چې پورته شي بیا هم ماشوم حسابیږي تر 15 کلنۍ پورې، خو هغه مرحله فرق لري. دا سینونه چې دي دا په ټولنه کې فرق لري، تر څو پورې چې د یو چا عقل بلوغ ته نه رسیدلی یا سن د بلوغ مرحله ته نه رسیدلی، هغه تقریبا د ماشوم په کټګوري کې، ماشومان په کټګوري کې راځي. بیا دا کټګوريان لکه مخکې چې اشاره وکړه فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کې له کورنۍ نه بره شروع کو، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعي اړخ نه، خو په پلار مور باندې د ماشوم حق داده چې خنوم ورته هغه کې اختیار کړي، او لایغې نه راورسته د پالنې او روزنې په رابطه باندې باید ډېره زیاته پاملرنه یې په پالنه او روزنه کې باید وشي. د ژوند سهولتونه او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته یې پاملرنه وشي، تعلیم او تربیه ته یې پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې، کله چې طفل یې په هغې مرحله کې مثلا صحت ته زیاته باید توجه وشي، او کله چې بیا د طفولیت د مرحلې نه سن لږ پورته کېږي، د نورو سهولتونو تر څنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي. سالم او صحیح محیط او ماحول باید ورته برابر شي، او حق دا دی چې پلار او مور باید مساوي توجه ورته وکړي، تر څو ماشوم دا احساس ونه کړي چې د یو طرف ته خانه توجه ورته کیږي، بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار او مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي، تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې تر څنګ مثلا کله چې نور مرحلو د هغه تر رسیدګي د طفولیت مرحله نه تیریږي، 15 کلنۍ تر رسیدګي، 12 کلنۍ تر رسیدګي، په دې ټولو مرحلو کې مثلا له جامع نه نیول یې تر سکان او تر نور د ژوند مصارف چې دي، کتاب او قلم او د دې د رهایش پر اړه باندې، لکه اشاره مې چې ورته وکړه، د محیط او د ماحول پر اړه باندې، نو ډیر زیات حقوق دي. خدای چې موږ تاسو افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډیر لري، اقتصادي مشکلات هغه شکل باندې چې لازم ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلات په واجب باندې.
د خصوصو په کورنۍ کې د ماشومانو حق او حقوق ورځو ورکتون ته کته هم لکه ورځي چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت رسیدلې دي په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا چې ورکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم چې چیرې وي د ګوتو په شمار دي. خو په هر حال موږ تاسو باندې ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو. وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې هم نوغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی، یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره هغه د چلمغه ځای نه بنسټ او تهداب د د کریکټر او د شخصیت او د د خیروزن را پیل کی. په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخليږي، چې البته پوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي، بیا نو وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسولیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنې او د روزنې پر اړه باندې، همدغه مسایل په وړکتون کې هم لازم دي چې د دوی پالنې او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته ښه توجه وشي، تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتيري لپاره، د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي، تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې واده وکړي، محیط او ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغه کې ماشوم روشت وکړي. نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه پاملرنه پکار ده، په همدې شکل یا لهغینه مورپورته په وړکتون کې ورته پکار ده، د زده کړو پر اړه باندې، د تعلیم پر اړه باندې، د امکاناتو پر اړه باندې، د سهولتونو پر اړه باندې، په ټولو مواردو کې توجه پکار ده. په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلومات چې ماشومان ډیر زیات متزره ردی هغه سه پذیر قشر دی جامعه چې د ماشومان دي، داسې ماشومان دي چې وي په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو ته مخه کوي، تعلیم او تربیه نه محروم دي، او دا غسې ماشومان هم شته دي چې حتی پلار و مور سرپرستی نه لري، مثلا به سرنوشت دي، او دا غسې ماشومان د پاره هم ډیر کم امکانات او ډیر کم فرصتونه په افغانستان کې د فیلند لپاره شتادی. دا ته توجه کړل پکار دی، د افغانستان کې جنگ تیر شوی دی، دلته ماشومان او یتیمان تیر زیات پاتې دي، د ورکتونونو په توسعه کې، د دوی په زیاتولو کې، د دوی په نورو برخو کې باید ډیره زیاته توجه وشي. دا ورکتونونه باید د هټه ورسیږي چې د افغانستان د خلکو هغه مظلوم قشر او هغه فقیر قشر چې هغه نشي کولای خپل ماشومان په کې روزنه او پالنه وشي، هغه تر دې اغلاندې راوستل شي، تر دې خدمات ورته ورسول شي.
بله کامران صاحب، همداسې قدم قدم راځو، اوس خوانځي ده کله چې ماشومان د خوندې کېږي هلته جی کله ناکله په ځینو خوندو کې لیدل کېږي چې د خون کله خوا دوی سره کله ناکله تاوتریخوالی کېږي، مثلا دوی وهل کېږي که چیرې ناوخته ورځي یا درس نه وایي یا کومه بله شوخي کوي. راځو په خوندي کې د ماشومانو په حق او حقوق باندې خبرې کوو.
بالکل، دا قدم په قدم باندې چې له کور نه را شروع کېږي بیا په وړکتون باندې وړکتون ته خبره رسیږي او بیا هم ښوونځي ته رسیږي، نو په ښوونځي کې هم په ورته شکل باندې حقوق لري ماشومان چې باید هغې حقوقو ته یې پاملرنه وشي. هغه حق یې دا دی چې سالمه روزنه، سالمه تربیه، سالم درسي او تعلیمي ماحول او چاپېریال او د درسي موادو ورته تهیه کول په شمول د ځای، په شمول د صنفونو، نور ګڼ هغه سهولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي. ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خود دا شیان ډېر کم دي، ډېر په مشکل سره ماشومان نو ته دغه شیان او دغه زمینه برابرېږي چې هغوی سالمه روزنه وشي او ورته پاملرنه وشي. نو ماشومان له اکثریت وخت کې له خپلو حقوقونه محرومه وي، مثلا برخورد ورسره صحیح نه کېږي یا مثلا خشونت ورسره کېږي. دا خشونت موږ تاسو د عقیده او د دین له لحاظ هم جواز نه لري او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په حق یا د ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداری وشي، یعنی چلند باید ورسره سم وشي. نو د ماشومان حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کیږي یا ورته مثلا سالم او صحیح درسي ماحول نه چمتو کیږي او یا هم ورته لازم مثلا درسي مواد نه برابرېږي او یا هم مثلا د استادان کمی، استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلف و برخو که هغه سهولتونه چې د ماشومان و د روزنه و د پاره د ښوونځي په مرحله کې پکار دي هغه په افغانستان کې خو په اوس وخت کې بیخي محدود شوی دي، خو په تیره دوره کې هم په دې برخه کې ډېر ګڼې ستونزې وې، مکاتب و د تعمیرونو په رابطه باندې مثلا مشکلات و. نو کله چې یو ماشوم ته چې د ښوونځي په مرحله کې وي هغه درسي مواد ورته ونه رسیږي، سالم محیط او ماحول نه وي ورته، تعمیر او سرپنا د مکتب نه وي ورته، نو باندې چې د دوی پر روزنه باندې، دوی په تربیه باندې منفي تاثیر کوي او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا بیا یو سالم ځوان بلدی نه جوړي، تعلیم او تحصیل یافته ځوان بزنه جوړي، په دې برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ کی. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي اوس لا پسې زیات شوي دي، په دې برخه کې توجه وشي. نو دا د مکتب د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخه کې موجود دي، دا متاسفانه د مکتب په مرحله کې، د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي. اوس ټولونه بد ادا چې د شپږم سیم نه پورته حتی ماشومان مخصوصا اوناس طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نه لري، چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومانو په حق کې چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زمونږ تاسو دین عقیده ورته ورکړی دی، لغو خدایي حق نه هم محرومیږي. نو کله چې دغه سي حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس او تعلیم او پوهې نه محروم شي، نو مونږ به څه فکر کوو چې مونږ د شي په تامه باندې یو یا به در ټولنه کومې خواته زی؟ نو هیله ده چې په دې برخو کې لازمه توجه وشي.
کله چې همدغه ماشومان بیرته کور ته راځي دلته بیا کوم حق لري دا کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډېر زیات دي، ولې اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي، یعنی دا په کلي شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې له هغه نه محرومیږي، لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محرومیږي. زه فکر کوم چې ډېره زیاته توجه ورته پکار ده، پاملرنه ډېره زیاته مهمه ده، د پلار او د مور شفقت ډېر زیات مهم ده، د پلار او د مور مرسته او همکاري ډېره زیاته مهمه ده. دغه ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډېره زیات مشکلاتو سره مخامخ ده، مشکلات لري. نو هیله ده چې اساسي او بنیادي مسایلو ته د افغانستان خلک توجه وکړي.
په خپل ماشوم ته، کورنۍ ته څه بدې پایلې رسولی شي که ماشوم سره بې پروايي وسی؟
تربیه سالمه تربیه نه اخلي. کله چې ماشوم سالمه تربیه وانه خلی، دا ماشوم خو د ټولنې هغه مهم قشر چې دی هغه همدغه خلک دي او د مملکت آینده سازان همدغه قشر ده، همدغه ماشومان بیا وروسته ټولنې ته وړاندې کیږي، بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې، په همدې قشر باندې تړلی ده. نو کله چې توجه ورته ونشي، کله چې لازمه پاملرنه ورته ونشي، د دوی تربیه سالمه نشي، یو ناپوهه، یو بې تعلیمه، یو بې تحصیله ځوان ټولنې ته وړاندې کی په نهایت کې. نو کله چې دغه سي ځوانان په ټولنه کې زیات شي یا ټولنه د تعلیم او د سواد کچه پیږي کې ټیټه شي، ټولنه د مختلفو بدبختیو او د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومان باندې ډیره زیاته پانګونه کیږي، د دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي، په دوی باندې ډیره زیاته پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدغه ماشومانو په آینده پورې تړلې دي. د موږ هیله خو د افغاني ټولنه چې جنگ ځپلې ټولنه ده، جنگونه پکې تیر شوي دي، دا ده چې د تعلیم زمینه لا پسې باید زیات شي، په دې برخه کې پانګونه لا پسې زیاته شي، محدودیتونه باید ایسته شي. د افغانستان راتلونکی روښانه راتلونکی د همدې ماشومانو پورې تړلی ده. نن ماشوم ده، سبا ځوان ده، او بله ورځ په ټولنه کې پلار د دې نه جوړیږي. همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده. نو توجه محروم قشر دی، آسیب پذیره قشر دی، او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي. دې ته باید زیاته پاملرنه وشي، او په دې برخه کې ډیر زیات سرمایه گذاری وشي، سهولتونه باید ورته ایجاد شي.
بله، که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کا، ښه لباس تیار کا، ښه ښوونځي کې دی شامل کا، مګر د بې پروایۍ له وجې دا کار نه کوي، دغلته داسې ماشوم بیا عقده اخلي. که په دې خبرې راته وکړي، هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي، دا به څومره خطرناک اول خپلې کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي.
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونیشي، خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کیږي، او دا چې د ماشومتوب په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي، ولې کله چې د بلوغ مرحله ته رسیږي، بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یو حده پورې پختګۍ ته رسیږي، بیا دوی دا فکر کوي، بیا د خپلې کورنۍ په رابطه باندې، د خپل پلار او مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي، یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار او مور و چې د مونږ په حق دا ظلم کړی ده. له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي، بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي، ولې بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري. دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده، باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي. ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول، د درس د مرحلې نه د دوی استل، دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي. بیا که احیانا په ټولنه کې په جامعه کې کورنۍ وي بې بضاعته کورنۍ، فقیر کورنۍ وي، بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت او دا مکلفیت چې دغسې بې بضاعته داسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي، هغوی ته ښه شرایط برابره کړي، تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي، دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي. نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده، په همدې قشر باندې تړلې ده. که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي، سالمه تربیه د دوی وشي، په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو. کله چې سالمه ټولنه وي، نو هلته پرمختګ وي، هلته نیکمرغي وي، هلته خلک د مجبوریت نه، د محتاجۍ نه، د بیکارۍ نه خلاصیږي. خو کله چې ماشوم بې تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي، توجه نه ورته کیږي، طبیعي خبر ده چې هغه به د مور د پلار نه هم په راتلونکي کې هغه لري ناراضه بوي، او دا فکر به کوي چې مور او پلار یې په حق توجه نه ده کړی. او بیا که د پلار او مور بې وسه او بې کسه وي او ناداره وي، څه ونه لري، بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابري کی، هغه امکانات چې دوی لري هغه باید د ماشومان په روزنه کې باید لږه نه کار واخلي، او حتی اولویت ورته ورکړل شي. په نړۍ په ډیر ملکونو کې د ماشومان روزنه تربیه ته سالمه خوونه او روزنه ته اولویت ورکول شوی ده، او حتی ډیره زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي. په مختلفو برخو کې په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینه برابرېږي، توجه ورته کیږي. نو افغانستان هم د خپل امکاناتو په محدوده کې خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت باید تر سره کی، باید د زمینه برابر شي، دغه قشر به تعلیم پاتې نشي.
بله کامران سره موږ تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي، البته اکثره مور پلار سره مخسته وي چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي، مثلا اولاد بې پروايي کوي، اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي. کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري، بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومانو سره داسې چلند نه ده سوی چې هغه پراتونکي کې د مور پلار په درد ولګيږي، د ټولنې په درد ولګيږي. که
اخر کې په غاټو ټکو کې خپل مشوره د غسی کورنۍ ته تاسو ولري چې سرقه مولاد روزي چې بل اخر عام دي تاسو په درد دواسي عام دي مملکت په درد دواسي
دقیق خبره ده کله چې سالم روزنه ماشومان وانخلی او د ماشومان په نهایت کې جامعه ته وړاندې شي په جامعه کې به خوشونتی په جامعه کې به مشکلاتي د پرمختګ هیڅ سرک بنئ کې دماغ وختنه دي ټول افغانانونه دا ده چې دوی د خپل اولادونو په سالم روزنه کې ډیر زیاته پاملرنه وکړي د دې ترڅنګ مې د حاکمیت نه دا غوښتنه ده چې دوی د ماشومانو د روزنې ته د ماشومانو تعلیم او تربیه ته د الهي اوامر او ارشاداتو په رڼا کې چې بنیادی برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی په همدې نازله شوې ده په دې باندې باید زیات اصرار وشي زیات توجه وشي او زیات امکانات باید دې برخې ته تخصیص شي او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي کغه جنکیان دي د تعلیم دروازې دي دوی په مخ باندې خلاص شي سهولتونه ورته ایجاد شي مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي کچیرته مونږ غواړو چې سالمه ټولنه غواړو او د مملکت د پرمختګ هدف لرو نو دا غي وازنه لار ده چې مونږ باید په خپل اولادونو باندې په خپل ماشومان باندې کغه ماشومان دي کغه جنکیان دي د توجه کو او د وسنی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسو یو عظیم قشر له درس نه او له تعلیم نه محروم دي د دې حالت نه باید راووز
ډیره زیاته مننه
کور ودان ډیره مننه
قدر من دوستانو دا ودیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبرې وشولې لمر سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکي عثمان کامران تربیه پرزه کې چیست علممال او ملګری
کسم سور دے دا سما دے کشاڑا تک گلپ کسم سور دے دا سما دے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے دا سما دے کور دے دا سما دے کشاڑا تک گلپ کسم سور دے دا سما دے جنت پدی خاورا کی کور دے دا زمان دے کور دے دا زمان دے کشاڑا تک کل پکی سمسور دے دا زمان دے محل دا وے کبینو درو غوائے ہاوے کد محل دا وے کبینو درو غوائے ہاوے کد محل دا وے کبینو درو غوائے سما خدا د خطو گٹ کور دے دا سما دے سما خو داد خطو گٹو کور دے دا سما دے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے دا سما دے کور دے دا سما دے کشاڑا تک گل پکی سمسور دے دا سما دے Thank you. خلق بلی زر خوگیگی زما پر سوائے د خلق بلی زر خوگیگی زما پر سوائے د خلق بلی زر خوگیگی تمینا کی کتور دے کپی غور دے دا سما دے کی کتور دے کپی غور دے دا سما دے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے دا سما دے کور دے دا سما دے کشاڑا تک گل پکی سمسور دے دا سما دے چراغونو نارنا شکول غواړي د خار د چراغونو نارنا شکول غواړي د خار د چراغونو نارنا شکول غواړي یک بادا د چورک لی بنه ورور دې د اسما دې یک بادا د چورک لی بنه